Radio.
د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره پایل سوې. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د غبرګول یا جوزا درويشتمه د جن میاشتې 14مه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیاله کلی کلیمنس افغانستان ته تللې څولو کورونا یو بې ځایه سویو او بیرته راستنیدونکو سره د مرستو لارې چارې وسنجوي. هغې د خپل سفر په لړ کې ویلي چې په هیواد کې پراخو بشري مرستو ته اړتیا ده. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو څخه د افغان یوټیوبر اجمل حقیقي د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. دغه سازمان په یوه خبر پاڼې کې پرون ویلي چې له یوې اونۍ زیاتې مودې وروسته د شغلې حقیقي او د هغه د دریو همکارانو برخلیک معلوم نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې د هغو کسانو په وړاندې چې د بشري حقونو او عصري ارزښتونو ملاتړ کوي د تاوتریخوالي، ځورونې او ډارولو څخه کار اخلي. د طالبانو حکومت وی اجمل حقیقي او د هغه ملګری مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیولی. د افغان ترک شوونځي د جوزجان څنګه زده کوونکو د درې څلوېشتو هیوادونو د زده کوونکو ترمنځ د ساينس په اولمپیاد کې اول مقام ګټلی. د بختر اژانس راپور له مخې د ساينس اولمپیاد په آنلاین توګه د تایلند په کوربتوب تر سره سوچ پکې د جوزجان د افغان ترک زده کوونکو 12 میډالونه وګټل. په دې ډله کې د سرو زرو د میډال ګټونکي سید احمد مبین ویلي چې د او یو ډله ټولګیوالو یې د ساينس په اولمپیاد کې برخه واخیسته او د افغانستان لپاره یې ویاړ وګاټه. افغان ترک شوونځي له کلونو افغانستان کې فعال دي چې د نورو شوونځیو ممتاز زده کوونکي پکې له څو دورو عمومي ازموینو وروسته جذبېږي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې مشر لیران غشتنه وکړه سمدستي د 2015 میلادي کال د اټومي موافقه د بیا ژوندۍ کولو لپاره خبرو ته حاضر سی. رافائل گروسی له سی ان ان سره په یو مرکه کې چې پنون خبره سو ویلي چې دوی اړتیا لري وضعیت سم کړي او په ګډه کار ته دوام ورکړي. امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشری پر مهال په 2013 میلادي کال کې ایران سره د نړۍ د قدرتونو د تړون څخه ووتله او پر دغه هواد بیرته سخت بندیزونه ولاګول. ایران تیره اونۍ په خپلو اټومي تاسیساتو کې د ملګرو ملتونو وویشت څارونکي کمرې وتړلې، ځکه د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي و چې تهران وکاله مخکې د سوي تړون د بیا ژوندۍ کولو لپاره همکاري نه کوي. د اوکراین په جګړه کې یو بل بریتانوي وګړی هم وژل شوی. د جوردن ګاټلې کورنۍ پرون اعلان وکړ چې د بریتانیا د پاوز دغه پخوانی سرتیری په سیوري دونیتسک ښار کې د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ د نښتې په لړ کې وژل شوی. د هغه د کورنۍ په وینا ګاټلې له یو لړ ارزونو وروسته سږ کال په مارچ میاشت کې د اوکراین د دفاع لپاره هغه هیواد ته ورغلی و. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت د خپل دغه تبعه په اړه نور جزئیات نه دی خبره کړی، خو ویلي دی چې په اوکراین کې د وژل شوي بریتانوي وګړي له کورنۍ سره مرسته کوي. تر دې مخکې د سکاټ سیبلی په نوم یو بل بریتانوي چې د اوکراین د دفاع لپاره جنګېده په اپریل میاشت کې وژل شوی و. او په تلو تلو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې څخه د کرکټ دویمه شل اوره سیالي هم وګټله. د دوی ترمنځ پرون د زیمبابوې په کوربتو په هراري سټډیوم کې سیالي وسوه چې پکې افغانستان 120 منډې وکړې، خو سیالي تر 140 منډو پورې ورسېد. په دې توګه افغانستان د 120 منډو په توپیر لوبه وګټله. افغانستان د شنبه په ورځ هم په لومړۍ شل اوره لوبه کې زیمبابوې ته ماتې ورکړې وه او وروستۍ شل اوره مسابقه سبا سه شنبه ترسره کیږي. افغان لوبډلې تر شل اوریزو سیالیو مخکې له زیمبابوې څخه د سوپر لیګ یو ورځنیو سیالیو په لړ کې سر په سر درې لوبې ګټلې وې. اوسم د هوا حال.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګریډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برک د تودوخې لوړه درجه 1.5 هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.5 کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.21 مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.4 او جلال آباد اسمان برک د تودوخې لوړه درجه 1.22.
د هوا حال مو د ازادي رادیو په سهارنی خبری مجله کې واورید. د دې ترڅنګ په راپورونو کې اورید د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیاله وایي افغانستان کې په میلیونونو بې ځایه سوي کسان دا مهال بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. طالبان وایي
د دې نام دا توکل لري چې د دې مرستې جری وساتي.
د بلخ هوایي ډګر پر کارکونکو برید شوی.
په دغه برید کې د حیات هوایي ډګر دوه تنه کارکونکي شهیدان او شپږ تنه نور هم ټپیان دي.
د پاکستان صدر اعظم وی هیواد په ویزو کې افغانانو ته اسانتیا راوستلې او نړۍ د هم له افغان وګړو سره مرسته وکړي. په کندز کې خلک شکایت لري چې د غنمو قاچاق د قحطۍ خطر زیات کړي.
حکومت کسان چې احتکار کوي د قانون منګل دوی وسپاري.
دا هم وری چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک وایي طالبان هڅه کوي د جوړیدونکو جرګې لپاره خپل خواخوږي کسان وټاکي.
او هغه کسان چې اسلامي امارت ته یا تابع وي یا د اسلامي امارت غړي وي.
دا خبری مجله تر اونی مبجو ده.
در دیشه بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم سهرانی خبری مجله تمو په سلامونو هر کله کوو ورزو دراپورونو برخی ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي افغانستان کې په میلیونونو بې ځایه سوي کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې کمشنری مرستیاله کیلی کلیمنس پرون وویل چې هغه د میلیونونو اړو افغانانو د مرستې لپاره افغانستان ته تللې ده. ملګري ملتونه اټکل کوي چې یوازې تیر کال شاوخوا 200,000 کسان له خپلو کورونو د بیلابیلو ستونزو له کبله بې ځایه سوي دي. نور جزئیات له سپي ولاستانګ زینه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ مرستیالي افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې وویل چې په دغه هیواد کې پراخو بشري مرستو ته اړتیا ده. کیلی کلیمنس پرون د کابل هوایی ډګر ته پر رسیدو د خپل سفر د هدف په اړه وویل
I have come here
زه دلته او د هیواد راغلی یم چې وګورم څنګه کولای شو د افغانستان د خلکو خملاتو وکړو.
اغلی کلیمنس د افغانانو په ځانګړي توګه د خزو او ماشومانو د حقونو په تضمینیدو ټینګار وکړ او ویل خزي باید په ټولنیز ژوند کې د ګډون اجازه ولري. دا څرګندونه داسې مالکیږي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو ان ایچ سی آر د مارچ په میاشت کې په خپل راپور کې ویلي و چې تیر کال په افغانستان کې څه باندې 100,000 کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د راپور له مخې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د جګړو وچکالۍ او طبیعي پیښو له امله 5.5 میلیونه ډیر کسان بې ځایه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې د ایران او پاکستان په شمول چې لویه برخه افغان کډوال پکې اوسي په بهر کې د ټولو افغان کډوالو شمیر شاوخوا 6 میلیونه ته رسیږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل حقانی د یو ان ایچ سی آر د مرستیالې سفر مثبت وباله او د مرستو غوښتنه یې ترې وکړه.
د یو ان ایچ سی آر هغه پروګرامونه چې دي په افغانستان کې یقیني د ستاینې وړ دي. پار بخش کې ارمشاد پره تر ټولو زیات همکاري موږ سره کړې ده او اوس هم د دې نه موږ دا مطالبه ده او د آینده د افغانانو لپاره موږ د دې نه هم دا توکل لري چې د دې مرستې جری وساتي.
یو ان ایچ سی آر افغانستان ته د ستنیدونکو افغانانو د هستوګنځایونو هغوی ته د لومړنیو مرستو او اصلي سیمو ته د کورنیو بې ځایه شوو افغانانو په ستنیدو کې مرستې کوي. له دې سره سره ملګري ملتونه اټکل کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له هیواده د وتلو په لاټه کې د افغانانو شمیر زیات شوی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نو علي کمشنري يو ان ايچ سي ار اټکل کوي چې افغانستان له سوریا او وینزویلا ورسته په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال او بې ځای شوی خلک لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
نامعلومو وسلوالو یک شنبه نه وخت د بلخ د هوایی ډګر دوه تخنیکی کارکونکو وجلی او شپږ نور ټپیان کړی دي. د بلخ د پولیسو ویاند وایي چې دغه پیشه څیړل کیږي.
مزار شریف بیا د یو خنړی بریت شاهد و. تیر مازدیګر مهال د هوایی ډګر پر کارکونکو بریت سوای چې پکې دوه تنه وزل سوي او شپږ نور ټپیان دي. په بلخ کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویاند محمد آصف وزیری په یو پیغام کې ازادي رادیو ته د دې پیښې په اړه وویل.
یک شنبه 3 بجې وروسته له غرمې د بلخ ولایت د مولانا جلال الدین محمد بلخي د هوایی ډګر پر کارکونکو د زخمن لخوا بریت ترسره شو چې بدبختانه په دغه بریت کې د آیات هوایی ډګر دوه تنه کارکونکو شهیدان او شپږ تنه نور هم ټپیان ټپیان دي د ټپیانو صحیح وضعیت د اندېښنې وړ نه ده دغه پیښه هغه مخال رامنځته شوه چې کله د هوایي ډګر تخنیکي کارکوونکي له کار ځای نه د کور په لوري د دوی موټر د نامعلومو کسانو لخوا تر برید لاندې راغی
دا برید څو وروستیو میاشتو کې چې افغانستان د خونړیو بریدونو شاهد دی تر ټولو تازه یو دی د بلخ د هوایي ډګر تخنیکي کارکوونکو ته داسې وخت مرګزوب لوخته چې افغانستان د اکثرو تخنیکي برخو په تیر بیا د هوایي ډګرونو په څیر د مهمو مرکزونو د ادارې او مختوړلو لپاره د مسلکي کارکوونکو له کمښت سره مخ دی د سیمې او نړۍ اکثرو لویو هوایي شرکتونو د طالبانو لبیا واکمنې دورې هیڅ تر اوسه پورې پلازمینې کابل او نورو هوایي ډګرونو ته الوتنې نه دي پیل کړي او دلیل دا راوړي چې د خپلو کارکوونکو او مسافرو د امنیت په اړه پوره ډاډمن نه دي د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت بیا وایي چې د هوایي ډګرونو فعالیتونه په منظمه توګه روان دي او د دوی ځواکونو یې په بشپړه توګه امنیت نیولی دی د طالبانو حکومت څو وخت مخکې د متحده عربي اماراتو یو شرکت سره هوکړې ته ورسېد چې د کابل کندهار او هرات د هوایي ډګرونو خدماتي چارې د مسافرینو د سکریننګ یا ماینه او د لاګیچ یا بایکونو د سنبالولو برخې تنظیم او مخته یوسي د بلخ د هوایي ډګر پر کارکوونکو د برید مسؤلیت لا کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستی خو په مزار شریف کې څو مخکني بریدونه داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې کړي وو
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
دراپورونو لړۍ ته دوام ورکوو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د افغانانو لپاره د ترانزیت ویزې د مرستو د دوام یو بیلګه یاد کړي او لنړی هم غوښتنه کړي چې له افغانانو سره مرسته وکړي شغلی شریف پرون په دې اړه په یو ټویټ کې دا څرګندونه کړي د پاکستان د کابینه د پریکړې پر اساس درې مو هیوادونو ته تلونکي افغانان به له دې وروسته پاکستان ته پرسیدو سره سم یا ان ارایول ویزې تر لاسه کړي سفی ولستانګزی راپور جوړ کړي
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د اگست 3 پورې هغه افغانانو ته چې له دغه هیواد د نړۍ نورو هیوادونو ته سفر کوي ترانزیت ویزې ورکړي صدر اعظم شهباز شریف په دې اړه یک شنبه ناوخته په یو ټویټ کې ویلي افغان اتباعو ته د ترانزیت ویزو ورکړه به له هغوی سره د راتلونکي سفر لپاره د کاغذي کارونو په بشپړولو کې مرسته وکړي په دې معنی چې که افغانان د نورو هیوادونو سفارتونو ته ورځي او یا د سفر تابعیا ونیسي کولی شي تر یو څه وخت په پاکستان کې پاتې شي د پاکستان صدر اعظم جاته کړي د حکومت لخوا د افغان ویزې نوې پالیسی زموږ د هڅو یو برخه ده چې د اړتیا په وخت کې خپل افغان ورونو او خویندو سره مرستې ته دوام ورکړو شریف له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د افغانستان خلکو ته د مرستې لاس ورکړي تر دې یو ورځ مخکې د صدر اعظم شریف د ستراتیژیکو اړیکو مشر سلمان صوفي اعلان کړی و چې ښاغلی شریف د افغان کډوال مسافرو لپاره د ترانزیتي ویزو نوې پالیسی تصویب کړه دا پالیسی د پاکستان د کورونې چارو د وزارت په غوښتنه ترتیب او د جون په لسمه دغه هیواد د فدرال کابینې په غونډه کې تصویب شو سې په اساس د پاکستان حکومت په څلورشتو ساعتونو کې افغانانو ته دیرش ورځې ترانزیتي ویزې ورکوي د طالبانو په بیا واکمنېدو کې هم څه باندې یو لکه څلورشت زره کسان له کابل په مستقیمو پروازونو کې بهر یوړل شول خو تر هغه وروسته لویدیز ته د کډوالۍ په تکل ګڼ افغانان د پاکستان له لارې سفر کوي پاکستان داسې وخت دغه افغانانو لپاره د ترانزیت ویزو اسانتیا رامنځته کړه چې تیرو څو اونیو کې په کابل کې د پاکستان سفارت ډیرو افغانانو ته ویزې نه ورکولې او دلیل یې دا راوړ چې د دوی په فورمو او غوښتن لیکونو کې ستونزې موجودې دي
د کندز ولایت ګڼ اوسیدونکو شکایت لري چې لایوي خو سش کال په دې ولایت کې د غنمو حاصلات اتیا سلنه کم شوی بل پلو لدې ولایت څخه گاونډیو هیوادونو ته د غنمو قاچاق دوی سخت اندیشمن کړی دي نور تفصیل په دې راپور کې
یو شمیر کندزیان شکایت کوي چې پر اقتصادي بی وزلی او بیروزګاری ستونزو سربیره له هیواد بهر د غنمو قاچاق دوی سخت اندېښمن کړي دي دوی ټینګار کوي که د غنمو د قاچاق مخه ونه نیول شي نو په راتلونکي ژمي کې به خلک له قحطۍ سره مخامخ شي د دې ولایت یو اوسیدونکی احمد نورملزی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل ګاونډیو هیوادونو ته د غنمو قاچاق خلک اندېښمن کړي دي
قاچاق کول مطلق په جرم کار دی دا کار بایس کیږي چې غریب او بې وزله خلکو باندې فشار راشي موږ د خپل تجارانو نه احترام نه هیله کوو چې لطفا دا کار دی ونکي فقر او بیچارګي اند اوس اوشته رسیدلې د خلکو ډیر پازاب دي امیدوار یاسو چې د مسلې ته حکومت هم توجه وکړي او کوم کسان چې احتکار کوي د قانون منګل ته وسپاري
د نموړي ولایت یو بل وستونکو 15 کلن عبد الخالق چې د غنمو په مارکیټ کې مزدوري کوي هغه هم ورته خبره کوي
وو کوچاغی کیږي غنم روان دي غنم بیخي داسې مسلمانان دي چې یو بوجي وړن لري په کور کې نه غنم پالل می کې پاشل پاوي کې یو پټي هم نه لري اول ځم پاوي کې یو جریب نه لرم هغه لل می کې می پاشل وڅو اسلامي امارت د غواړم چې د غنم د کوچاغی غنم بند سي
د دوی د خبرو لمخې تیر کال د غنم راټولولو په وخت کې یو من غنم په 200 افغانۍ وو خو سش کال په ورته مده کې د یو من غنم نرخ 350 افغانۍ ته لوړ شوی دی او د مسلې خلک سخت خوښ نکړی دی د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو وسیدونکی درش کلن حسیب الله وای
امروز ما و شما میبینیم که در بازار گندم بسیار قیمت است و بسیاری از
موگ او تاسو گورو چی پا دی ورستیو که در غنمو او در ورو قیمت زخت زیاد لور شوه ده بلخوا بیا یو شمیر سوداگر غنم نورو حوادونو تا قاچاک کوی او یا احتکار کوی هیلمنیو چی حکومت در غنمو در قاچاق او در احتکار کون کو مخوونی سی
د کندز د چهاردری ولسوالی یو وستونکی دین محمد هم لور تا سنز شکایت کوی
پروسه کال دا غنم په 250 سکل مونږ په سرلای غنم خرڅلو په 250 او یام خرڅلو اوس یې اخلو په 350 شو په غنم اخسي وو دي جن باریږي دا دوره زی راتاو کول غنم را لبیر 300 بوته 50 شو په فرق وکاو خو پرون سهار خوش خوشول نن بیا بیر غنم لا شلو بوته 300 ته
خو د کندز د کرنې او بلګونې او مالداري د ریاست د کرنې د ترویج کارپو محمد منیر نیازی بیا وای د غنم د قاچاق مخه نیول شوې ده
در بخش قاچاق گندم نظر به هدایت وزارت زراعت
مردکرانی وزارت ته هدایت په اساس د غنمو د قاچاق په اړه ګمرکونو ته مکتوبونه استولې دي چې د غنمو د قاچاق مخنیوي دی وکړي ان شاء الله له هوا د بهر غنم نه قاچاق کیږي او د غنمو د قاچاق مخنیوي سوي دی
د دی ولایت یو شمیر وستونکو په داسې حال کې لدې ولایت څخه د غنمو د قاچاق په اړه خپل اندېښنې مطرح کوي چې لدې وړاندې د کندز د کرنې ریاست چارواکو ویلي وو چې سږ کال په نوموړي ولایت کې د بارانونو نه ورښت او د وچکالۍ له امله د غنمو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی دی
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ
د کونړ پوهنتون یو استاد ادعا کوي چې طالبانو له دندې ګوښه کړې دی وایي طالبانو د نظام د تخریب په تور له دندې لرې کړې په داسې حال کې چې هیڅکله دا کار نه دی کړی بلخو د ننګرهار پوهنتون یو استاد چې تازه له هیواده وتلې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د کال په سر کې د تدریس او پوهنتون ته له تګه منع سوی او بلاخره د افغانستان پریښېدو ته مجبوره سو نورحال په دې راپور کې
استادان به هڅه کوي چې د هیواد څخه بهر تلاړ شي یا که د هیواد څخه بهر ته نزيد
د کونړ پوهنتون استاد رحمت الله زاهد دی چې د خپل دندې د لاسور کولو له امله شکایت کوي استاد زاهد دا کوي چې د طالبانو په مشرۍ د یاد پوهنتون رهبری پر فیسبوک د نظام د تخریب په اړه د لیکنو په تور له دندې ګوښه کړی هغه څه چې د حقیقت لري بولي
تاسو یو شی چې هغه د مخالفت وګڼل شي نظم په لیکنو کې شته نظم په ویناو کې شته دی فقط خپل ځان دپاره د یو بهانه ر جوړولو او د خلکو په سترګو کې د خزلو د شیندلو په خاطر باندې دغه برستنۍ سرګندونه چې زما د لیک په سپیناوي کې کړې دي کړي دغه ټول دروغ او تهمت د الزام د زما سوشل میډیا دی وکتل شي تخریب سمانه لري او یا منفی پروپاګاندا که یو شی غلط وي نو هغه د غلط شي اصلاح کول او دغه نقد کول نیوکه کول دا موږ خپل حق ګڼل دي ګڼوي
خغلې زاهد وایي دیات په هنتون رهبری له هیڅ ډول خبر ورکول او مجلس پرته دای له دندې لري کړای دی نو موړای وایي چې د طالبانو حکومت دغه ډول وضعیت مخونه نیسی ډیری استادان به دندې پرېږدي او له هیواد نه تښتي تبار سي بلخوا د ننګرهار پوهنتون یو استاد هجرت الله اختیار چې تازه له هیواد امریکا ته تللی په خپل فیسبوک پاڼه یې په یو متن کې وضاحت ورکړی چې دته د تدریس او پوهنتون ته د تګ اجازه نه کېدله نو موړی لیکلی کله چې په حمل میاست کې د ننګرهار پوهنتون نوی سیمستر پیل کېده او د مقاماتو په غوښتنه ماته مزامین رانه کړل سول او په هانتون ته د نه تک خبر را کړل سو نو له هغې وروسته خدای ستا چې ما هم د ځان او خپل کورنۍ لپاره
یوې نسبتا مناسبې لارې موندلو ته سترګې غړولې چې له وطن څخه ووزم. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر ولرو، خو ویاند احمد تقا زموږ لپاره لپسې اړیکو پیغامونو پوښتنو ته ځوابونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې څو موده مخکې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ویلي و چې هغه استادان چې د تیر نظام په ادارو کې کار کړی وي د ترفیع ورکولو حق نه لري. دې څرګندونو د پوهنتونونو د استادانو غبرګونونه راپارولي و او له طالبانو یې وغوښتل چې د عمومي عفو په اړه د خپلو ژمنو باندې عمل وکړي. خو مخکې تر دې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی هڅه کوي په هیواد کې د ټولو میشتو وګړو حقونه خوندي او په خپلو کړو ژمنو باندې عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څو موده مخکې بی بی سي راپور ورکړی چې د هرات، بلخ او یو بل شمالي ولایت له پوهنتونونو څخه په دې وروستیو کې شاوخوا 200 استادانو دندې پریښي او له هیواده وتلې دي. مخکې تر دې د کابل پوهنتون یو شمېر محصلینو ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنې ښودلې چې ډیری استادانو یې دندې پریښي چې د استادانو د کمښت له امله یو شمېر مضامین اوس هم نه تدریسېږي.
له خبرونو ورآخوا
د خبری مجلې د برخې ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. په څو شیبو کې اوري چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک شکایت لري چې طالبان هڅه کوي جوړیدونکي جرګې ته خپل خواخوږي کسان راولي.
خو هغه کسان کې چې اسلامي امارت ته یا تابعي وي یا د اسلامي امارت غړی وي.
خو اوس له نوریس نوري اورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک پوسټ او ورځپاڼې د امریکا د هغو په زرګونو پخوانیو افغان همکارانو ته پام اړولی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې پاتې دي. لیکوال له خپل مطلب په پیل کې لیکلي د 2021 کال په جولای کې 15 میاشتې مخکې له دې چې طالبان کابل ونیسي، د امریکا ولسمشر جو بایدن امریکایانو ته په وینا کې وویل چې امریکا به هغه افغانان چې له امریکایي ځواکونو سره اوږه په اوږه کار کړی تر شا پرې نږدي. بایدن دغه افغانانو ته په خطاب کې وویل که تاسو غوښتي وي په متحدو ایالاتونو کې کور لرئ او موږ به تاسو سره یو، لکه هغه څه چې تاسو زموږ په خوا کې درېدلی وي. د لیکوال په باور ولسمشر بایدن هغه مهال دا خبره د دې لپاره کړې وه چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پرېکړې دفاع وکړي، خو د هغو افغانانو په اړه چې د ژباړونکو، د ښځو د حقونو د مدافعانو او د مدني ټولنې د مشرانو په توګه ژوند په خطر کې وو، د ولسمشر دغه ژمنه تر اوسه نه ده عملي شوې. د نیویارک پوسټ په لیکنه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو نږدې کال په پوره کې دوه خو تر اوسه له 240,000 زیات افغانان د امریکا ځانګړو ویزو د مهاجرت او د بشري خواخوږۍ په اساس د خپلو غوښتنلیکونو پروسې ته منتظر دي. د نیویارک پوسټ د مطلب د لیکوال په باور د 2021 کال په اگست میاشت کې به د امریکا جګړه په افغانستان کې پای ته رسیدلې وي، خو موږ بیا هم پر ولسمشر بایدن غږ کوو چې د هغو په زرګونو زړورو افغانانو په اړه چې تر شا پاتې دي خپله ژمنه پر ځای کړي. مل انلاین ورسپانې هم په ورته یوې موضوع لیکنه خبره کړې او لیکي د امریکا د سمندري ځواکونو د ذخیرې د برخې یو پوځي له افغانستانه د هغې افغاني ول اصل امریکایي په ایستلو کې مرسته کړې چې له طالبانو سره بندي وه. مل انلاین لیکي د 3 کلنې مهنه صافی کورنۍ تیره میاشت د امریکا د پوځ له احتیاطي پوځي افغاني ول اصل امریکایي سفیر اوف سره تماس ونیو چې د طالبانو له بند د مهنه صافی په خوشې کولو کې ورسره مرسته وکړي. د ایمیل انلاین په لیکنه په خپل سفیر اوف له خپل ورور سره په 13 دسمبر میاشت کې هغه مهال نیول شوی و چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ لاندې له تښتېدونکو کسانو سره مرسته کوله. مل انلاین لیکي روف وتوانید چې مهنا صافی را خوشی کړی او د دوبۍ له لارې له هغې سره یو ځای د تېرې پنجشنبې په ورځ د نیویارک نړیوال هوایي ډګر ته ورسېږي. په مل انلاین کې وړاندې لولو چې مهنا صافی چې د امریکا په نیو جرسی ایالت کې دنیا ته راغلی په می میاشت کې وروسته له هغې د افغانستان جوزجان ولایت یو کلي ته د تلو پرېکړه وکړه چې له خلکو سره د بشري مرستو لپاره یې 3,000 امریکایي ډالر راټول کړي وو. نوموړي غوښتل چې هغه په بېوزلو خلکو باندې وویشي، خو په افغانستان کې له 3 اونیو وروسته د طالبانو پولیسو د تحقیق لپاره غوښتې وه او کله چې وموندله چې نوموړي له ویزې او دخولي پرته د افغانستان خاورې ته ننوتې هغه یې نیولې او 4 ورځې ورسره بندي وه. د مل انلاین په لیکنه مهنا صافی ویلي دی د خپلې کورنۍ او ملګرو په شمول له ټولو خواوو هغو خبرداریو ته پام نه و کړی چې ویل د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې اوس خطرونه زیات دي.
د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وای د طالبانو د سیمه ایزو چارواکو لخوا ورته سپارښتنه شوی چې داسې خلک دي د خپل سیمو د مالکانو او استادو په توګه وټاکي چې له تیر جمهوری حکومت سره هیڅ اړیکه نه وي او د طالبانو خوا خوږي. د دې په وینا په ډیر احتمال دغه مالکان او استادې به د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا په جوړیدونکو جرګه کې ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت یو ویان له ازادي رادیو سره په خبرو کې ومنله چې د جرګې د جوړولو اراده لري. دا هم په دې اړه تفصیل.
د طالبانو د سرپرست حکومت له لوري د جوړیدونکو جرګې په لړ کې د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي د طالبانو حکومت د سیمه ایزو چارواکو له لوري ورته ویل شوی چې د خپل سیمو لپاره د داسې ملکان او مشران وټاکي چې له تیر جمهوري حکومت سره یو ورځ هم کار نه وی کړی او د دوی په خبره د طالبانو د حکومت مخالف نه وی. دوی دا هم وایي چې په ډیرو سیمو کې دا پروسه بشپړه شوې او د طالبانو په معیارونو برابر کسان د سیمه ایزو ملکانو او استادو په توګه ټاکل شوي دي چې په ډیر احتمال په راتلونکو کې بعد طالبانو له لوري په جوړیدونکو جرګه کې ګډون وکړي. د غزنی ولایت اوسیدونکو محمد نسیم په دغه ازادي رادیو ته وویل
ولسوالانو د هر ولسوالي ټولو کلیو ته ټولو جماعتونو ته مکتوبونه یا لیکونه استولي وو ورته ویلي وو چې تاسو باید د خپل جماعت ملک ته معرفي کړئ. هغه باید داسې څوک وي چې په تېر حکومت کې یې په هېڅ ډول کار نه وي کړی له حکومت سره خواخوږی وي. هغه داسې نه ده چې ټول کلیوالو تر منځ رسمي رایه چونه شوې ده یا یو رسمي پروسه درلوده. صرف سره ویلي دي په یو چا اتفاق کړی ده هغه د ولسوالانو چې کوم شرایط ورته ښوولي دي هغو مطابق.
د کندوز ولایت اوسیدونکو رحمت الله هم وایي د دوی په ولایت کې په مختلفو بڼو نوی استازي وکیلان ټاکل شوی خو د اوسنی حکومت خوخه پکې مهمه و.
ځینو سیمو کې د ولس په خوخه دي ځینو سیمو کې د اسلامي امارات لخوا وکیل ګزاران ټاکل شوی دي. کوم ځای کې چې ولس قناعت نه کوي نو بیا تر ټاکنې شوی دي او خو هغه کسان کې چې اسلامي امارات ته یا تابعي وي یا د اسلامي امارات غړی وي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو عبدالرحمن هموایی بیل دې چې نور کلیوال او مخکینی سیمه ایز مشران خبر شي ځانګړي کسان په نخښه شوی او هغوی په پکتیا کې د کلیو د مشرانو په توګه ټاکل شوی دي.
ځینې کسان چې دوی ته وفادار ول یا لدی سره اړیکې وي بیل دې چې نور کلیوال یا غلط قوانې شته شوراګانې په جریان کې واچوي هغوی په نخښه کړی ول او هغوی کابل ته تللی ول او هغه کسان بیل دې چې کلیوال په دې خبر شي
کله یوې خوا په ولایتونو کې د جرګې لپاره د طالبانو په سپارښتنه د استازو د ټاکلو خبرې روانې دي. بل خوا د طالبانو د سرپرست حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی وایي دوی اراده لري چې جرګه جوړه کړي خو په خبره یې لا تر اوسه د جرګې د ډول ګډون کوونکو او په جرګې کې د بحث کېدونکو موضوعاتو په اړه د طالبانو لخوا په حکومتي کچه بحث نه دی شوی.
په دې اړه تر هله روسي شوی نه ده او د دې افغاني مجمع نوم هم معلوم نه دی چې لوی جرګه به وي شورا به وي کبل څه. همدا ډول دا هم معلومه نه ده چې په کوم شمیر کسان او څوک د مجمع تر بلل کیږي.
به یې مجمع خواسته می شون.
خاغلی سمنګانی د لوی جرګې د کمیسون د جوړیدو خبرونه هم رد کړل. سیاسي شنن کای میرویس افغان وایي طالبان په کوردننه د سیاسي مشروعیت ترلاسه کولو په خاطر لسمو دی رهسه د جرګې په جوړولو بوخت دي. خون موړی زیاتوي چې د طالبانو ترمنځ د جوړیدونکو جرګې پر سر اختلافات شته. د خاغلی افغان په خبره د طالبانو یو ډله په دې ټینګار کوي چې یوازې د جماعتونو امامان دي د خلکو په استازیتوب یوې شورا ته راو بلل شي خو بل ډله بیا وایي چې د دوی ځینې نور ملاتړي دي هم جرګې ته راو بلل شي چې جرګې ته مشروعیت ورکړي. خاغلی افغان وایي طالبان چې په کوم ډول دا جرګه جوړوي هغه هدف په ترلاسه نه کړي چې دوی غواړي.
دا جرګه چې دوی رابولي په دې جرګه باندې د طالب مشروعیت ممکن ځکه نه دی چې د جرګې خپل دود دی خپل دستور دی او دوی به د دې جرګې نه هغه کار وانه خستلای شي کوم کار چې دوی ته پکار دی یعنی مشروعیت. نو ما معلومات دادی چې دا جرګه به یوازې او یوازې د وړو پاسوي او د مشروعیت واڅه به چې نړیوال اعتبار نشي پکولای.
شنن که یو د کابل په هنتون استاد بیت الله حمیدی وایي طالبان باید د جرګې پر ځای ټاکنو ته لاره هواره کړي. د خاغلی حمیدی په باور په جرګې کې د ټولو خلکو اراده نه تمثیلیږي او پریکړه یې ډیر کله د حاکم نظام تر تاثیر لاندې وي خو که د طالبانو د حکومت له لوري جوړیدونکو جرګه لامل شي چې عمومي ټاکنو ته لاره هواره کړي د هر کلي وړ به وي.
د حل لار د خلکو رائے ترجو کول او د عمومي انتخاباتو د ایرول دي هو موږ له لوی جرګې څخه د یو پل په هیڅ استفاده کول شو چې په هند کې د خلکو رائے ترجو وشي او د هغه لپاره میکانیزم جوړ شي ترڅو خلک په خپل مستقیم رائے باندې خپل سرنوشت وټاکي او د هیواد راتلونکي زامت په اړه تصمیم ونیسي.
دا تیر جمهوریت حکومت په محل هم غنی جرګې راو بلل شوې چې خپل پلویان او مخالفان یې درلودل. خدا چې د 2020 کال په اگست کې د جګړې لارې وخت رسیدلی طالبان به د ولسی مشروعیت د ترلاسه کولو په نیت په جوړیدونکو جرګه کې د افغانستان د ستونزو د حل او له دنیا سره د تعامل په خاطر اساسي پریکړه وکړي که یا هم یوازې ولوټه بکیک دی او لوبه به پرې تیر شي. د هغه پوښتنه ده چې جواب به یې وخت روښانه کړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو نږدې 10 میاشتې تیریږي خو تر اوسه لا یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دا دې ترڅنګ د طالبانو حکومت په کور دننه هم د عدم مشروعیت له ستونزې سره مخ دی او دوی فکر کوي چې که کورنۍ مشروعیت ترلاسه کړي دا کار به یې نړیوال مشروعیت ته هم لاره هواره او حکومت به یې په رسمیت وپیژندل شي. خو نړیوال د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره خپل شرایط لري چې مهم هغه یې د یو ټولګډونه حکومت جوړول، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو، دا دوی د زده کړو او کار برخې ته پاملرنه، د لګکیو د حقونو خوندیتوب او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پریکون دی.